السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د 2020 کال د جولای 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو او په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نو.
پاکستان افغانستان سره د شمال پوله په عرضي توګه پرانستی. په شمالي افغانستان کې په یو هدفي برید کې یو ښځه وژل شوې او په لاتینی امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 3 میلیونه زیات شوی. دا خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت له افغانستان سره د چمن پوله د جولای پر 23 په ارزي توګه تجارت لپاره تر لوی اختر پورې پرانستي. د پاکستان حکومت اصلور میاشتې مخکې د کورونا وایرس وبا له وجې له افغانستان سره د نورو تجارتي لارو ترڅنګ د چمن لاره هم تړلې وه. له دې پریکړې سره اسمبا د چمن پوله برامداتو درامداتو او په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته سامان وړلو لپاره تر لوی اختر پورې خلاصوي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیې له تیرو 500 ورځو راهیسې د چمن لارې تړل کېدو ضد پرلت وهلې وو. یو مقامي مشر صادق څرګندګ رسنیو ته ویلي چې حکومت باید پر پوله د خلکو تګ راتګ په اړه هم اجازه ورکړي. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د جولای پر 23 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د کورونا وایرس له وجې دوړو هیوادونو اقتصاد ته زیات زیان رسیدلی او حکومت کوشش کوي چې له افغانستان سره تړل شوی ټول پولي پرانیزي. پولیس وایي په شمالي بدستان کې یو وسلوال برید شوی چې پکې یو ښځه وژل شوې ده. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله مشال اړتیا ویل چې دا پیښه د جولای پر 23 سهار په میرالی کې شوې ده. پولیس وایي د ناپیژندل شو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده چې تر پیښې وروسته تښتېدلې دي. پولیسو د ښځې نوم ونه خود او دای هم ندی ویلي چې هغه ولې وژل شوې. په روان کال کې لومړی ځل ده چې وسلوال برید کې یو ښځه په نښه شوې. د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر یو شمیر غړو پرون په پیښور کې پر وکیل بشری حقوقو فعال او د غورزنګ مخکښ غړي فضل خان اډوکیټ باندې د برید خلاف مظاهره وکړه. د موړې د جولای په 23 په پیښور کې حمله وروسته روغ وتلی وو. د پیښور خبرنامو مرکز مخې ته د احتجاج ته په وینا کې د غورزنګ یو غړي محمد علي ویل چې پر فضل خان برید د انصاف لپاره د اوازونو د غلي کولو یو هڅه ده. فضل خان د پیښور ارمی پبلک سکول د برید ښاښو د ټولنې شهدا فورم مشر دی. پولیسو پر نوموړي د حمله مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,098,090 ته رسیدلی ده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرسه د مړو کسانو شمېره 15,009 ته لوړه شوې. خو له 2,010,000 زیات کسان له کووډ-19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف علوي پرون ټولو صوبو ته هدایت ورکړي چې په لوی اختر کې د کورونا وایرس په اړه احتیاطونه په سختۍ سره عملي کړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند کیلو غو سیمه کې د ملي امنیت ازواکونو په ځوابي بریدونو کې یو دیش وسلوال طالبان وژل شوی. 15 نور زخمیان دي او یو تن ژوندې نیول شوی. د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوږیانی د جولای په 23 مشاله لري چې په یادو بریدونو کې ملي امنیتي سرتیرو او ملکي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوال طالبان په دې اړه سندې ویلي. په امریکا کې په دویمه ورځ هم د کووډ-19 ناروغۍ له وجې 1,100 نه زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر په زیاتېدو ده. د مې میاشتې وروسته په امریکا کې په مسلسل توګه په 2 ورځو کې د کورونا وایرس له وجې 1,100 زیات کسان مړه شوي. په اپریل میاشت کې په یوه ورځ کې نږدې 2,000 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي ول. بلخوا د لاتینی امریکا هیوادونو برازیل او ارجنټینا کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتې دودی. په ټوله لاتینی امریکا کې له 3 میلیونه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د امریکا او برازیل وروسته هند دریم هیواد دی چېرته چې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. دا تر دې مهال د مشال اړوي خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نو واورید. او څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان حکومت تر لوی اختر پورې د چمن او سپین بولدک د پولي پرانستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له 1,350 ورځو راهیسې په چمن کې بې لقید او شرط د لارې پرانستلو لپاره احتجاجي پرلت روان دي. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه معلومات لرئ؟
ډیره مننه. دغه د چمن سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تقریبا د تیرو دوو میاشتو راهیسې بنده پاتې ده، او هلته په چمن کې د تجارو او چې کوم مخارکش دي د هغو لخوا پرلت لړۍ روانه ده. دوی د تیرې وې میاشتې راهیسې د هغه کنټینران یا لاریان چې هغه په خوراکي او نورو شیانو بار وو، په هغه کې افغان ترانزیت ټریډ هم شامل دی، دا ټول دوی لاره بنده کړې وه چې له امله د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارت لړۍ بنده وه. پرون په چمن کې د دغه تجارو یا د پرلت د برخوالو او د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر یا صوبایي صدر اصغر خان اڅګي ترمنځ خبرې شوې وې. په هغه کې دا پریکړه شوې وه چې کوم موټروانان دي یا کنټینران د پولې دې غاړې ته ولاړ دي یا خوا ته ولاړ دي او دا د یوې میاشتې را کیسه ولاړ دي، او دوی په دیوې میاشتې او په ګڼ شمېر کې دي، نو دوی ته اجازه ورکړې وه. په نتیجه کې نن دغه تجارت چې دي او دغه تجارتي کنټینران او لاریان چې دي د دوی تګ راتګ شو شوی دي، او اوس چې دي دوی په پوله دواړو غاړو باندې دغه تګ راتګ روان دي، او دغه تجار یا د پرلت کوم پرلت کوم برخوال دي هغه دا وایي چې دوی دغه د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې ودی ته اجازه ورکړې ده، او دغه د تجارت لړۍ به تر لوی اختر پورې روانه وي. خو د دې احتجاج یا فرلت چې دی هغه نه دی ختم شوی، او دې د خپل په احتجاج دی اوس په نور پراخوي، او دوی دا هم ادا کړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به دې د کوچي پټ تر راځي، خپل د یو لانګ مارچ به کوي او په فیب راځي، او دلته به د بلوچستان اسمبلی و مخ ته فرلت پیل کوي تر څو چې د دې غوښتنې نه وي منسي.
سمدا ډیره مننه ستاسو د خبرو نو اوریدونکو. دا به هم تاسو ته هم چې پردې لار اوس هم خلک د تګ راتک اجازه نه لري، یوازې تر لوی اختر پورې تجارتي سامانونه پرې تلی راتلی شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې پرون د پښتون تحفظ مومنت پلویانو ته بشري حقوقو مبارز او وکیل پر فضل خان ایډوکیټ تشوی برید خلاف لاریون وکړه. په لاریون کې د غورزنګ پلویانو په فضل خان د حمله غندنه وکړه. په نوموړي د جولای پر 28 په پیښور کې هغه مهال نامعلومو وسلوالو ډزې وکړه چې کله له عدالت نه کورته روان و خو له برید روغ ووتو. احتجاج کوونکو په خپل وینا کې پر ریاستي ادارو نیوکې وکړه، ویل چې د پښتنو خلاف زور زیاتې دی ودرول شي. امنیتي ادارو د دوی د نیوکو په ځواب کې سن دي ویلي. په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونو وروسته د پی ټی ایم ګن شمیر پلویانو خلاف ته انټرنیټي جرمونو او ریاستي ادارو ضد ویناوو پر تور مقدمه هم درج شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیل کیږي.
پیښور کې د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پښتون تحفظ مومنت د پلویانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال په پیښور کې پر وکیل فضل خان د ترسره شوي برید غندنه وشوه، او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل:
نقل زده خلک شته په دې ریاست کې چې هغه د پښتنو په مخه امن نه غواړي، هغه پښتنو له ژوند نه غواړي، هغه د پښتنو د انصاف اواز دباول غاری د فضل خان باندې حمله د انصاف د غختو پلار کې رکاوټ دی. په فضل خان باندې حمله د انصاف اواز دباول لی.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایي جاز دغه لاریون ته خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریدونو د لاري د خپل مبارزې نه نه پشا کیږي.
د خان شهید نواخلا، د بابړې نواخلا، د ای پی ایس شهیدانو نواخلا د کوټه د وکیلانو نواخلا تر د بشیر خان بلور تر د ارمان لونی او تر د عارف وزیر دا ټول د پښتنو د نسل وژنی سلسله کړي دا یوازې انفرادي قتلونه نه دي دا د پښتنو ټول وژنه ده او دک سلسله کړي پرون چې کم د فضل خان سره وشو دا د هغې سلسله ده
د پښتون تحفظ مومنټ په دې لاریون کې پر امنیتي ادارو د شوي نیوکو په جواب کې د امنیتي ادارو لخوا سندي ویلې شوي خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو وروستو د پی ټی ایم په ګڼ شمیر پلویانو د پولیسو او ایف آی اے لخوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستي ادارو په ضد د ولس د راپارولو د دپو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي او د پی ټی ایم یو شمیر مشران او پالان د یادو دپو لاندې نیولې شوي هم دي خو بیا د عدالتونو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي یو شمیر پلویان خوشي کړې شوي هم دي په وکیل فضل خان د جولای په 28مه نیټه هغه مهال بریټ تر سره شوی وو کله چې هغه له پیښور های کورټ نه د کوهات روډ سره نږدې کورته په خپل موټر کې روان وو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې فضل خان د دغه بریټ لنډه قصاصه په دا ډول بیانوي
تقریبا سلور نیمه بجې کور طرف ته روانم نو د دې سرکې گیټ نشرا مخ کې شي نو دې ټیم کې مانا یو موټر سایکل والا مخ کې شو هغه باندې دو کسان چې کم ناستو یقیني خبره ده چې ټارګټ کلر زو او تمانچې په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو په دې اسنا کې زما د ګاډي بانټ کولاو شو او دینه پس ما خپل ځان ګاډي کې لاندې خپو سره واچولو نه ډزه زما ګاډي لګېدلې دي زسل پټ اصل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د یرولو د پاره و نه د دمکاولو د پاره وي دا اصل پټ اصل فیصد زما د وجنې د پاره او دا زه خو دې بچ کړې ما چې زما نه ذاتی چا سره سره دښمنی شته نه د جیدات سره لاندې دښمنی سم از نشته دي
د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان دا بریټ په داسې محل شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې وه پولیسو په فضل خان وکیل د بریټ په اړه پلټنې پیل کړې دي او د پیښور په یکتوت تانه کې د دغه پیښې ایف آی آر درج کړې شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د بشري حقوقو فعال وکیل او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریټ ښکار شوو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ پر حمله مو رپورٹ اوریدو هم په دې اړه راځو یو بل موضوع ته د جولای پر 28مه لوسلوالو بریدا فضل خان ایډوکیټ روغ وته نو موري ویلي چې نه معلومه وسلوالو ور باندې د سی بکړي خو دې په کې بچ پات شو هم پر دغه ورځ په اسلام آباد یو خبريال متي الله جان وتختبل شو خو 12 ساعته پس ورسته له هغه کور ته استون شو چې پر انټرنیټ د سی سی ټی وی کیمرو ویډیو کانو خبرې دوه ورسته پر سوشل میډیا د هغه د خوشی کولو لپاره اوازونه پورته کړل شول په هغه ویډیو کې خودل کیږي چې د خبريال په موټرو کې سپاره کسان په زور لزان سره بیایي په پاکستان کې وخت په وخت د خبريالانو او بشري حقوقو مبارزینو تختونه پیښې مخې ته راځي چې ایف آی آر یې د نامعلومو کسانو پر ضد درجیږي دا چې دغه نامعلومه کسان څوک دي ملیحه میرزاده په دې رپورت کې دا موضوع څېړلې چې د فضل خان ایډوکیټ پر غږ پیلېږي
دغه ذکر نه یو موټر سایکل مخکې شو په موټر سایکل باندې دوه کسان ناستو ټارګټ کلرز مخامخ باندې فایرنګ شروع کو نامعلومه کیسه ده د خدای ټولو نامعلومه صرف یو جواب داده چې ما خلنه ختم کانی می چې سره بدشته نه دښمنشته نو زمازي موار ریاست دی
دا د بشري حقوقو مبارز فضل ایڈوکیټ غږ دی چې په پیښور کې د جولای پر 28مه په موټر برید شو دی وايي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې خوندي پاتې شو د فضل ایڈوکیټ زوی په 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول حمله کې وژل شوی فضل ایڈوکیټ د پیښې د ښکار شو کسانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی هم دی همدغه ورځ یعنی د جولای پر 28مه یوه بله پیښه په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان تختونه وه خو د 12 ساعته لادرکه وروسته نوموړی کور ته ستون شو متی الله جان د پاکستان پر امنیتي ادارو په تنقید کوونکو کې دی پر سوشل میډیا خبرو شوو د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو کې ښکاری چې په گاډو کې سپاره کسان د دغه خبریال مخنیسی او لزان سره بوزي د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته پر سوشل میډیا دغه د خوشی کولو لپاره اواز پورته شو او د پاکستان امنیتي ادارو ته ګوتونیول شو. په فضل اډوکیټ د حمله او متی الله جان د تختونې اف آی آر د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوی دی. دا نامعلومه کسان څوک دي؟ د سوات قومي جرګې غړی حاجي زاهد خان چې په 2012 کال کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی و، د جولای پر 22مه مشال ریډیو ته وویل چې خبر دی چې حمله ور باندې چا کړې وه، خو تر اوسه ورته سزا نه ده ملاوه شوې.
زما یقین زما ته اډس کړی نه هم دغه ادارې سړی ما پېژندو ما نیولې ما ول سکیچ هم جوړ کړی نو مې هم پېژنم هم دغه قوتونه دي چې دا افغان څوک د حق خبره کوي چې رښتیا وایي نو هغه رښتیا ویونکی د دغه قوتونو دښمن. ما کیس خو چې کله احسان الله احسان د موري واغوسته یاره دا برید بنک کړی دی نو هغه یې پایل کړی او په هغه کې لیکلي هم دا دي یار چې څوک دا ذمواري طالبانو قبوله کړه نو په دې وجه باندې موږ دا کیس پایل کړو. تر اوسه پورې په هغه کې نه څه تفشیش شوی دی نه تر اوسه پورې د یو قاتل یا د یو قتل شوي کس انویسټیګیشن هغه قاتل معلوم دی نه د هغه مجرم معلوم شوی دی. ټول په نامعلومه کې او په دې اعلان باندې هغه احسان الله احسان و چې دوی موږ ته معافي وکړه چې دغې په ما کړی او معافي ولې ته ورکړې.
د پاکستان بشري حقونو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د جولای پر 22مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې تختونکي معلوم خو دي خو اعلان کیږي نه.
نامعلوم افراد جو ہے وہ معلوم ہے کہ کون ہے.
نامعلوم افراد معلوم دي چې دا څوک دي. عام تاثر دي چې هغه د استخباراتي ادارو کسان دي نو هم دغه وجه دا چې کوم کسان پیدا هم شي هغه په دې اړه سنوي ځکه چې دا باور ترې خستل شي بي چې څه غږ بنه کوي. دا څه لومړی پیښنه ده؟ تر دې مخکې هم داسې واقعات شوي دي خو په اړه یې کله چا څه نه دي ویلي چې دغه کسان چا بوتلل چرته بوتلل او څه ورسره وکړل.
ڈاکٹر مہدی حسن وائی دادا خبریالانو د بشری حقونو فعالانو د یرولو لپاره د امنیتی ادارو یو طریقه ده چې په ځینو وختونو کې خپکی مړی هم ترلاسه شوی دی. نوموړي د پاکستان بشری حقونو کمیشن د ریس تکرار کړ چې په خبره په پاکستان کې د رائے پر آزاد اظهار او میډیا بندیزونه زیات شوی دي او معلوماتو ته د ولست لاسرسي حق نه پیژندل کیږي. خو د پاکستان حکومت په بیا بیا پر میډیا د قانونو د غتورونو رد کړی دي او وایي چې د هیواد رسنې تر هر وخت زیاتې ازادي دي او د رائے پر آزاد اظهار هم بندیزونه نشته. د بشری حقونو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د خبریال متی الله جان د خوشی کېدو پس د جولای په 22مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د مبارزه کوونکي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي ریاست ته د ټولو ته تحفظ ذمہواری پوره کړي او د خبریالانو لپاره د قانون سازۍ ژمنه دي سر ته ورسوي.
پاکستان طریقے صاف دن چلے اگے پخپل انتخابی بنشوت کی دغا وعدہ کرے زخل کو سرا اگے چراشی حکومت کا جو کو اگے بدر چودا شار و تحفظ دا پارا قانون سازی کرے من وارو چی دغا وعدہ بائے چی دے خپل پوره کی ما خل کی اوس دغه نامعلومه او معلومه خبر نه را ما خل کی دا هڅه ته پته ده او باقاعده ویډیو راغلی دی موضوع دا نه ده چې معلومه دي کنه موضوع دا ده چې دا کار باید چې پاکستان کې باید چې موږ د قانون احترام وکړو باید چې موږ د قانون د لارې څو غلط کار کوي هغه ته سزا ورکړو.
که څه هم د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټویټر په بیان کې د خبریال متی الله جان تختونه د بشري حقوقو خلاف ورزي بللې، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جولای په 21مه دا پیښه غندلې او د پیښې د پلټنو ژمنه کړې او د اسلام آباد پولیسو هم رسنو ته ویلي چې د تختونکو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان بیا وایي حکومت باید د نامعلومو کسانو پته ولګوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي د احتساب قومي اداره نیب یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي او اوس چې سپریم کورټ هم په دې اداره نیوکه کړي نو باید چې دا اداره بند کړل شي او د نیب چیرمین مستعفي شي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراس او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د بلاول بوټو زرداری له خبرو داسې ښکاري چې دوی ځان له احتسابه بچ کول غواړي. حکومت د دغه تورونو په جواب کې په بیا بیا ویلي چې نیب یو خپلواک اداره ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زید راک.
د جولای په 28 په لاهور کې خبری کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری ویلي د احتساب کمی اداره نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی او د موجوده حکومت د یو شمیر وزیرانو او په خپل د وزیر اعظم پر ضد د درغلیو کیسونه په نیب کې پراته دي، خو تر اوسه یې داغوی پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې او یوازې د اپوزیشن پر ضد کاروایانې کوي. نوموړي وی دی وی نیب یوازې د مخالفینو پر ضد کارول کیږي، خو سپریم کورٹ چې د نیب په حق لا کومه فیصله ورکړي چې پکې یې د نیب اسټیبلشمنت او د ګډاګي حکومت کوم احتساب کړي، د هغې نرستو د نیب د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي او د نیب مشر دې استعفا ورکړي او دې غیر آئینی او غیر جمهوری ادارې ته دې تالی ولګوي. بل پلو د اطلاعات و وفاقی وزیر شبلی فراز او د مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید هم په اسلام آباد کې د بلاول بھٹو زرداری په جواب کې پریس کانفرنسونه کړي. د مراد سعید وینا و د بلاول بھٹو زرداری د خبرو نه داسې ښکاري چې ټول غله د احتساب نه د بچ کېدو لپاره زور لګوي. دارنګ د اطلاعات د وفاقی وزیر شبلی فراز وینا و چې اپوزیشن غواړي د ولس لوټ کولو ته پرېښودل شي او احتساب یې نه کیږي. په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته د بلاول بھٹو زرداری او حکومتی وزیرانو د پریس کانفرنس پاړه وی
پاکستان کې تر اوسه پورې مونږ اونکه ته چدين نیب د حکومتي جماعت کم خلکو ته لاس اچولې د خلکو د خلې ذکر اوس پړلې چې دا ګوري چې لګیا دي حق د نیب چې د حکومت خلکو ته اړو لاس نه شي هلن کې حکومت سوس واري وي چې د آزاد اداره د ټولو لپاره یو برابر ده، خو د نیب خپل تر اوسه پورې لا کاغذونه صفانه شو کاغذونه دې د وژنې صفه کیږي چې د غي خپل په کردار باندې ګوتې چتون کې خلک موجود دي ځکه چې د دې د حرکتونو ټیک نه دي کنه. زه په خپل دا غنمه چې نیب یو آزاد اداره نه ده، د حکومت د مقصد لپاره استعمالېږي.
دا وخت د اپوزیشن د غړو شهباز شریف، احسن اقبال، خواجه صاد رفیق او د نور یو شمیر پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانې دي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د پیښې دوه عیني شاهدانو له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی. په ګواهانو کې یو په زوره د بیان لیکلو او بل د بیان په اړه د هیڅ معلوماتو نه لرلو ویلي دي، خو بیا د نقیب مسید وکیل وایي داسې ښکاري چې عیني شاهدان د امنیتي ستونزو او ژوند ته د خطر له وجې بیانونو په شا شوي دي. د وکیل په خبره د نقیب د پیښې راتلونکې اورېدنه به د جولای پر 28 د کراچۍ په عدالت کې کیږي. بلخوا د نقیب کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي. تفصیل د انیسا اجمل ناور.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید وکیل وایي د نقیب د بښنې د پیښې دوه مهم ګواهان په تراګرۍ ست عدالت کې د اورېدنې پر مهال له خپلو وروستیو بیانونو په شا شوي دي. وکیل صلاح الدین د جولای په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دوی له عدالته غوښتنه کړې وه چې ګواهانو ته دې تحفظ ورکړي، خو پر دې خبره د عمل نه کېدو له وجې ښایي چې دواړه ګواهان رانا آصف او شهزاده جهانگیر له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی.
دے پیخ ہے یوینی شاہد او سب انسپکٹر رانا آصف ویڈی وچ پا باس ٹاؤن چوکے کی یہ نقیب او دھاگ ملگر دی دلی وہ پیانے وقت کیا کوئی بل پولیس اسٹیشن تو ول شو وہ زمون کیس ہم دا دے چ نقیب دی یہ لمڑے پا باس ٹاؤن چوکے کے ساتھ لیو بیا یہ دو تنا پ کے سبزی منڈی تھا دوڑ ورستا بے کرا اس کی وہ او نقیب یہ بل زائت بوتلے وہ بل یعنی شاہد شہزادہ جہانگیر پخپل لمڑی بیان کی ویلی وہ چ زما پ مخ کی نقیب او نور کسان را وستل او بیا راونوار او نور پولیس چارواکي راغلل نقیب دی او وجل او بیا یې دا یو پولیس مقابله وبلله. اوس جهانگیر وایي زمانه په زور بیان اخیستل شوی او رانا آصف وایي چې ماته خو د دې پیښې او د بیان هیڅ معلومات نشته.
د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 د دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جاني پولیس مقابله کې پر دې تور وشل شوی وو چې وسلوالو سره اړه لري، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ. وکیل صلاح الدین زیاتوي چې د جولای په 28 بعد د کراچۍ په عدالت کې د نقیب د پیښې بیا اورېدنه کیږي.
نقیب کے فادر کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو د نقیب د پلار تر مړینې وروسته د هغه ورور دا مقدمه پر مخ وړي. په 28 جولای د اورېدنې پر مهال به یوازې پاتې ګواهان راځي. اوس هم د ډیرو کسانو او د نقیب د ملګرو بیانونه اخیستل شوي او هیله ده چې له عدالته به انصاف ترلاسه شي.
د نقیب الله مسید د بشري رستو د بشري حقونو فعالانو په ګډون ګڼو خلکو احتجاج وکړ او رستو بیا سپریم کورټ د دې پیښې اسخود نوټس اغستو سره دغه وخت د کراچۍ د پولیسو مشر راو انور له خپلې دندې لرې کړ. د نقیب الله مسید پلار محمد خان د راو انور پر ضد مقدمه درج کړې وه. د نقیب مسید یو خپل اتا مسید وایي ځینو خلکو د روغې لپاره د دوی د رضا کولو هڅه کړې وه خو دوی ونه منله او اوس هم د نقیب کورنۍ د انصاف په تمه ده. نوموړی زیاتوي داسې ګنګوسې وي چې د نقیب پلار د تورنو کسانو نه پیسې یا کور اخیستې خو دا خبرې بې بنیاده دي. په اسلام آباد کې وکیل لایک خان سواتی وایي پلټنو نقیب الله مسید بے گناہ ثابت کړی دی نو باید تورنو کسانو ته زر تر زره سزا ورکړل شي. پخانی پولیس افسر راو انور د نقیب الله مسید د وژنې مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. راو انور د 2013 کال په جولای کې په ضمانت خوشې شو. سپریم کورټ د نقیب د پیښې د پلټنو لپاره ګډ تحقیقاتي ټیم هم جوړ کړی. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنو د کنټرول ادارې راو انور هم د بشري حقونو د سرغړونکو په تور لیست کې شامل کړی وو. راو انور په یو ویډیو کې په ځان لګیدلي تورونو ردولو سره ویلي وو که پرده له کومې جرایم پیشه ډلې سره د اړیکې تور وي نو باید د مرګ سزا ورته ورکړل شي او که داسې نه وي نو امریکا دې بخښنه وغواړي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,550.
اوریدونکو د کورمی مشران د پولیسو په محکمه کې پر اصلاحاتو تنقید کوي او وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر شاملېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دوی تور لګوي چې هلته د پولیسو واک او اختیار مخکینو او د نااهله کسانو په لاس ورغلی دی. د پاړچینار مشرانو مشال رډیو ته ویل د پولیسو په پوسټونو ګمارل شوي د پخوانیو خاصدارو او لوی سواک اهلکار باید لرې کړل شي ځکه چې په سیمه کې د ډیرو بېګناو کسانو خلاف تفې لګول شوي دي. د دوی په خبره کې چیرې دا صورتحال سم نه کړل شو نو د اصلاحاتو عمل ته به نقصان ورسیږي او هغه مقصدونه به بې ځایه پاتې شي چې د څه لپاره د اصلاحات شوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا.
په کورما کې د پاړچینار ځای مشران وایي که هغلته په پولیسو محکمه کې پر مختلفو څوکو تعینات پخوانی خصدار او د لوی ځواک اهلکاران لرې نه کړی شول نو د انضمام اصل مقاصدو ته به سخت نقصان ورسیږي. د انجمنې حسینیا مشر حاجی سردار حسین وایي کله چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې نو دې تمه لرله چې نوی نظام تر راتلو وروسته هغلته به ټول معاملات تر قانون لاندې شي او چا سره به هیڅ ظلم او ناانصافي نه کیږي خو داسې ونه شول. حاجی سردار حسین زیاتوي په کې پر یو شمېر بېګناه خلکو غلط پرچې درج کېدل دا ثابتوي چې هغلته د پولیسو واک او اختیار د نااهلو په لاس ورغلی او بله دا چې اوس هم دوی تر ظلم لاندې وخت تېروي.
برنځای کې کار شوی دی. آیا د دې کې کومې دپی لګېدلې دي؟ هغه په دغو خلکو لګو دي. آیا موږ بهر ملک سره تعلق دی؟ حالا موږ بهر ملک ته مطلب د سکور کړی دی. د شتګر چوک دی، د شتګر خوش ملک دښمن دی. دغو کسانو کې ملک دښمن چوک دی. ټیک ټاک نظام ورته په کار دی. هغه چوک ویلی نه وي، خو هغه ماهر قانون دی. هغه دروشي راته ده په نظام روان کې.
په دغه اړه د کورمې پولیسو مشر ډی پی او محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ د کامې سیملي غړي ساجد سنتوري سره خبرې وکړې. نو هغه ویل قبایلی سیمو تر انضمام وروسته د پولیسو محکمې اصلاحات هغه شان نه دي شوي کوم ته ضرورت و. قومي سیملي غړي ویل د خصدارو او لوی ځواک د پولیسو په محکمه کې لازم کې دوه سره هغلته ټولواک او اختیار هم هغه شان مخکنیو الکارانو ته پاتې شوي چې دغه فیصله اوس ورته د بدلون اصل مقصد په حاصلېدو کې خنډان پیدا کړي. ساجد سنتوري زیاته کړه که هغلته په مهمو څوکو د نورو ضلعو هغه پولیس افسران تعینات شوي وای کوم چې د پولیسو په نظام او قانون پوهېدل، نو نن به قبایلي ولس داسې صورتحال سره نه مخامخ کېدل. هغه په اخره کې وویل حکومتي مشران ورسره منلې چې نورو ضلعو د پولیسو تکړه او پوه افسران به هغلته ډېر زر ورولي، او بله دا چې له پخواني نظام پاتې عملي افسرانو ته به روزنې هم ورکولی شي.
کاروبار کی گیا نور غیر قانونی کورونا کی گیا دوی باندې ایکشن و خصل شي. نو دی حوالی سره مو ته امید رکړې شوی دی چې په لنډ وخت کې به مطلب مو خو تکړه خلک مطلب مسجد ته مطلب ترانسفر کوو.
د 2013 کال په مئی کې د فاټا عینی اصلاحات منظوري ورکړل شو چې لمخې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګړي دورستا اف سی آر قانون ختم شو او هغلته د پاکستان نور سیمو په شان عدالتي واک وغځېدو. که څه هم حکومت د پولیسو محکمې اصلاحات د کېدو دعوه کوي، خو د کورمې ضلع ولس له اخیستل شویو ګامونو مطمئن نه دي او وایي مخکې په مقابله کې هیڅ بدلون نه دی شوی، بلکې هغلته نور هم حالات خراب شوي دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر په جمرود کې د تیراکو کې خلکو کډوال احتجاجي پرلت نن څلورشتمه ورځ هم روان دي. د تیراکو کې خلکو متاثرین وایي په 2014 کې سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه، خو تر اوسه دوی ته د بیرته ورستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي ځنګلونه یې غوزان او نورې مېوې نیولې دي، نو په کار ده چې اوس له ټولو حقونو مراعاتو سره د ستنېدو اجازت ورکړل شي. دوی دا هم وایي په جمرود کې له تیرو اتو کالو راهیسې د خپلوانو کره دېره شوي دي او له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د سیمې ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته ویلي د سیمې له مشرانو سره یې د تیر ګل پورس لیدلي او د دوی د مسلو په حل کولو کار روان دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي چې د یو پرلتوال په غږ پیلېږي.
خپل خاورې ته، خپل وطن ته په عزت طریقې باندې د تمام هغه مراعاتو کم دی چې نورو متاثرینو ته ورکړی دی، د هغه مطابق چې کم دی زه غواړم.
د تیراکو کې خیلونه بې کوره شو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. په دې احتجاج کې شریک کسان وایي د تیراکو کې خیلو مهربان کلی، راجګال درې او دوه توینه اته کاله وړاندې هغه مهال جمرو ته کډه شول چې کله د دوی په کلیو کې وسلوالو ډلو جګړې پیل کړې او بدامنی زیاته شوه، خو اوس غواړي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د تیراکو کې خیلو یو بې کوره شوی تن مسعود خان مشال ریډیو ته وایي چې هلته خلکو ځنګلونه ووهل او د دوی هر څه تالا کړل.
په 2016 کې د خپل ویلیج ټول او کلر دوه موږ داسې انتظار و او بلاو د موږ د فوراً وپسی وشي، موږ وطن بر لوټ شو، موږ وطن چور شو، موږ وطن کومونه یو وړو، موږ زمکه لوند شو، موږ بوټه ختم شو، موږ بده خاصن ختم دی، چمتی لرګي وغزون موږ ول او ډبل بیټونه او فرنیچر ته جوړ شو په ګوډ جوګه روغل، موږ خپل سترګل دلی، موږ سره هر څه شته ان شاء الله. موږ د پتن لګیږي چې موږ د خیر موږ انجام وڅېوی دي. موږ زنونو موشمون دومره خپه شوی چې ګوره قسم ده چې یوت لیوانیش ولاسته هغه شولاسبی د موږ حالت خراب شو.
په دې احتجاجي پرلت کې شریک د تیراکو کې خیلو ځنې نورو کسانو هم خپل مشکلات بیان کړل.
امام امیر زغل دومره خیل ته پېستره مې تعلق دی.
اوس مونږ دا خبره کوو چې موته د ایجنډا واضح شي چې د مو څل نه پرېږدې د مو ملک چې کوم دی درې څلور قومونه چې هغو ملکونه موږ هر څه یو وړل کوټې نه دی مول تیرونه وباسل بوټي دې مو وویل پټي دې مو خراب کړل وغځونې دې مو وویل ول یې وباسي اوس مو په دا پته نه پوهېږو چې د مو چا نه غوښته وکړو چې په پرو دی دی مو ویر شو ته وی چې تو شی و نه خلخانات کیږي دغه په وجود مو کس و چې هغه شی نه دی مرا واندی ویل اخر مو خو د بل ملک نه وی چې زه هني بیمار شم زه زړه بیمار يم زه مایده بیمار يم سلا چې زه سوچنه کوم د بجړ غمدای سره غار ته وی چې تنه کې مخ کیږي نه چاته و جوړو زه خو په خپل خوا خنه مرو ته حکومت و ته وی چې ته وزه د الوکنه الوکا پرېګدا به حالي غوړو د تیرو تک غوړو او پوره چې کوم حاکم دی اغا غوړو راشن و سره د هر شي و د شنو خطيب بنیاد باندې چې مولا دی دے خغم الوشی
بختمن شاف ہدایت چونکہ موږ چکم روزگار متاثر ہوں ڈیر سخت املی دل یہ سرور گھنٹوں مسافت پشپڑس اور دوش گھنٹے کے تو اکڑائی دائی دغرون و پلارو بندے رگل یو چونکہ ٹرانسپورٹ نو زخپلا آگے قافلے کی وگڑائی وم یخپلو کڑوالو سراوم او مو جړل مولا دردونه مخصوص دل دغه په سر کېنه سلام خپل کور کتل مولا جړل اتللا مو سړو کې بچایو مو په ولي باندې سحر زنانه مو په خپل هستر ګلی دونکو هله لوي مشوم اخرنه او غرزې دل په کړه کې رخصتای وو هغه غرزې دو مال تمړ شول او موږ جنازه وکړه خا خن کړلو د ز خپل هستر ګلی دونکو هله لوي
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم د یو اس ایم اس پیغام للارې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیر ګل په ورځ د تیراکو کې خېلو کډوالو سره په خپل دفتر خیبر هاوس په خبر کې لیدلی او د دغه خلکو د بهاله ادارې پی ډی می چارواکي هم راغوختي وو او موږ پر سلا مشوره روانه ده چې د دوی غوښتنه زر ومنل شي یوندازې مطابق د تیراکو کې خېلونه په 2013 کې سباندې شل زره کورنۍ بې کوره شوې او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا په کچه کورونو کې دیره شوې او د دوی په وینا د کډوالو د رجستریشن د حق او نورو مرستونه محروم دي د تیراکو کې خېلو راجګال دره افغان پولیس سره لګېدلې او د ګڼو ځنګلونو نه ډکه غریزه سیمه ده د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو ډلو پر ضد په 2018 کې د خیبر څلور په نوم عملیات وکړل او دغه سیمه یې پاکه ګرځولې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د خیبر پختونخوا له مومند څخه کارخانو ته کاڼي اوړونکو گاډو والا ویلي چې دوی د حکومت لخوا د کم وزن کاڼو وړلو فیصلې منلو ته نه دي تیار دوی وایي چې که وزن کم وړي نو مزدورۍ یې نه کیږي او بیا به گاډي ودروي د سیمې انتظامی د جولای پر 18 شاوخوا 300 زیات کاڼي وړونکي گاډي ودرول ورته وویل چې تر شلو ټنو زیات رانه کاڼي د وړلو اجازه نه لري دوی وایي که حکومت تدوی غوښتنه ونه منل نو احتجاج وکوي چارواکي وایي دا فیصله یې څنګه کړې چې د درنو گاډو له وجې سړکونه خرابېږي د سیمینا نور حال ته مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکسی راکړي
په بر مومند کې د څلور ورځو راسه ولاړ د کارنو ډک ګاډي کارخانو ته ورسول شو دغه ګاډي د مومند انتظامی ودرول او ورته ویل چې دوی د شلو ټنونو نه زیات وزن د مومند په سړک یو نسی د حکومت لخوا دغه ګاډي په 18 جولای ودرول شو چې شمیر د 300 زیات دغه ګاډو والا په باروخیلو کې یو غونډه وا او دوی ویل چې له ټولو زیات تکلیف ورته د انتظامی لخوا جوړ شوی شاه حسین د ملاګورو خیبر ضلع اوسیدونکو ډرایور دی او د وویل
نم پولیټیکل مزدورۍ ته پریدي نم یو ځای کې پری کلم خاصدار ودرئ کله حکومت ټول هم ودرئ
نو وای درته ولی ولی مدرئ لکه
وای مرازه وای دا بار کانی مراوړی او د مونږ بل علاج نشته چې دا نه
نو بیا به څنګه و چې کانی کم راوړی زیات راوړی کولی مراوړی سو
وای کم وزن راوړی او چې مونږ کم وزن راوړو نو مونږ به څه کو دا اوس مونږ ولاړیو کنه یو پیر دوا ماته شوی یاره مونږ په قربانۍ کې بالکل شاک دی چې و بیا نو کو پیسې را سره نه دا مزدوری چې دا مونږ ودرېږي مونږ به څه کو شپږ ورځې کې ما دوه پیرې کولای شوې تنخواه مې 15,000 ده او بچی م شپږ ودی نو ته ویا زه به په 15,000 کې څه وکړم
تاج بوستان نومې د پنډیالی محمد یو بل ډرایور وویل چې څو ورځې وړاندې د ګاډي ټیرونه شلېدلې نوې ټیرونه یې په 1,00,000 روپۍ ولګول او چې مزدوري ته راووت نو د محمد انتظامیه ورته لارې بندې کړې
دول چې حکومت ته باید د ګاډو د وزن د کمولو د فیصلې نه وړاندې د دوی د اتحادیې سره سلا هم وکړي.
زه چې اختر له روس سره وتم زه 3.5 لک روپۍ زما لاره باقیداره روانه ده. په ولې په دې وجه روانه ده چې وروره ارزه کې زی په زی ودرېږم 4-5 ورځې لاره ودرېږي. تیرونه په 1 لک روپۍ جوړه ده، تیرونه بیا لاره سوالي دي. دا موږ د کم له پوره کو کور کې واړه واړه بچی دي. 3000 روپۍ ټریپ دي چې موږ ټریپ ونه کو پاپتا کې به مخکې موږ درې ټریپ کول او اوس موږ په میش کې درې ټریپ ونه شو کولې.
کدا راته و چې لاره دې خپل ده کړه بل چا
لاره ما سره ده پر ځای ده زه ډرې وری ما
لارے
مزدوری نہ 30 ٹن 45 ٹن دے پورے منگ راؤ
دا محمد دا ماربل ٹرانسپورٹ یونین یا دا گاڑو دا اتحادی مشر سیول خان وائی چدوی انتظامی سر خبر اترې کوي خو سمون نه خوري او کده دوی د گاډو د وزن فیصله انتظامی په خپل خوخه په دوی په زور منله نو دوی به گاډي ودروي او احتجاجونه به شروع کوي
او مونږ او زو ویل چې را دا کم وزن تاسو وی وینو دا وزن دلته نه چلیږي کار په نه چلیږي مطلب دا لري چې دا د نه کېدو کار دی خو هغه راسه تاریخ دوا بدل کړل خو مطلب دا لري چې خبرې دې ازمن غوا کې نه خوستو
گاډي څه کوي دا خو چې دا د سه ولاړ نو به څه کوي
نو زمنګ دا ویلې زمنګ ته حال و نو ځي کنه او مونږ سره خبره باندې دا حکومت یې ګری نشي مونږ سره په یونین کې تړلې خل نور بنیر مردان دا ټول مونږ سره ټچ دي مونږ با واغو به یو کیږو مطلب دا دی چې په یو ځای به خامخا رونه بم بندو خپل احتجاج بم کوو.
دغه ډرایوران پرون بیا د قامی سیملې د غړي ساجد مومن سره هم ملاو شو او دوی ته خپل غوښتنې وړاندې کړې وي نو بیا مې د ساجد مومن سره هم خبرې وکړې.
دلته زما اوس ڈی سی صاحب سره خبرې وشوې او کمانډر صاحب سره خبرې وشوې خو مین سی سی کما دی چې کم کاڼی د ګاډي نه ډېر انتهایي بار راوتې په کار رچې دي فکس هغه رنګې دغه کوي ګاډي کې راوځي څنګه روډ کې کما دی هغه مور سره خرابېږي.
ولاړو ګاډو ته اجازه هم ملاو شوې چې ورکه پراته کاڼی کارخانو ته ورسوي خو په مومند کې بیا د 1500 نه زیات ټرکونه دي چې کاڼی وړي نو د زیات وزن او یا کم وزن وړلو فیصله لا هم نه ده شوې. او ساجد محمد وویل چې ممکنه ده په دغه فیصله کې هم د ګاډو والا خوخه شامل وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو غلنه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې حکومت د سکه مذهب پلویانو ته 200 کال پخوانی ګوردوارا د 3 او 1 کال د اوګدې مودې وروسته بیرته سپارلې ده ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان حکومت په دغه ګوردوارا کې په خپل کنټرول کې اخیستې وو. په هغه کې د جینکو سکول پرانیستلې وو. د دې لمخه د بلوچستان حکومت د فبروري په میاشت کې په ژوب کې 200 کال پخوانی مندر هم هندوانو ته پلاس ورکړی وو. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر مسجد روډ باندې سری ګورو سنگ سبھا ګوردواره کې د عبادت کول ژغ دی کوم چې د درو او کلو وروسته په خپل زړه حالت کې برته وسکان ته سپارل شوې ده. د سکانو دغه مشهور عبادتګاه 200 کال زړه کوم چې په کال 1915 دیرس کې په زلزله کې نړیدلې او برته په کال 1916 دیرس کې جوړه شوې وه. خو د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله زیاتره سکان د کوټ څخه هندوستان ته کډه شوي وو نو دغه وروسته دلته حکومت د انجونو پارا سکول پرانستی وو او بیا دغه ودانی و محکمه او کاپ ته په لاس ورکړی وو. په دې ترڅ کې په صبح کې د لژکیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار دنیش کومار وای چې درو او کال له مخه یعنی په 1920 کې دا ګوردوارا مترکه املاکی شامل کړل شوی وو ځکه چې دلته هغه وخت په زیات شمیر کسکان او اندوان وسیدل.
73 سال کې 1947 میں
دنیش کومار وای چې نن هم د کوټه د زیاتره سړکانو نمونه د سکانو په نامه دي لکه ګوردت سنگ سړک نتا سنگ سٹریٹ او نور داسی پم دا وجه و چودو دوی عبادت زایونا حکومت دا اوقاف و محکمه ته سپارلی وو او هغه وخت په زیاتره عبادت زایو کې سکولونه جوړ کړي وو. د بلوچستان د حکومت سلاکار زیاته کړه چې د کوټ شهر په منځ کې دغه ګوردوارا پر 4000 فوټ باندې ولاړه ده او په اوس مهال کې د دې دمځکې قیمت واره بو ته رسیدلې دي. لکن حکومت د غمځکې نه هوازي حفاظت کړي بلکې وسه و لږکې و ته سپارلې ده. د نوموړي په وینا چې په افواګل سکول یا شونځي کې چې کوم انجونو زده کړې کولې هغه و شاوخوا نورو شونځیو ته لېږدولې دي چې موخه د سکول په ګردواره کې د بدلون څخه د انجونو و تعلیم ته څه زیان نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې ګردواره بیرته وسکان ته د ورکولو څخه نه یوازې د بلوچستان بلکې په نړۍ کې د پاکستان لپاره هم ګټور ثابت شوی دی، ځکه چې د دې څخه به و نړۍ ته دا پیغام ورکول سي چې په پاکستان کې د لژکیو حقوق زیات محفوظ دي او خلک د لژکیو زیات خیال ساتي. بلې خوا ته د لژکیو له لورې د حکومت و دې ګام ته هرکلی سوی دی. په دې اړه د سیمه څخه د عبادت لپاره راغلی سنتوش کمار راته وویل چې دغه کار د دوی لپاره یوه لویه تحفه ده. سنتوش کمار وایي چې په بلوچستان ایالت کې د لژکیو لپاره د عبادت ځایو بیرته خلاصون د دوی لویه غوښتنه وه. د دې مقصد لپاره په هایکورټ او سپریم کورټ کې هم دوی درخواستونه ورکړي وو. دغه وروسته سپریم کورټ د لژکیو په اړه د شعیب سډل په مشتابه کې یو کمیشن جوړ کړی چا چې امر کړی وو چې و لژکیو ته دي د دوی خپل عبادت ځایونه ورکول سي. د نمونې په وینا چې په کوټ کې دا وخت هم د 2000 څخه زیات سکان استوګن دي. د دې تر څنګ په ډېره بوکټي استامد او نورو پښتون میشتو سیمو کې هم سکان وسیږي، د کوم له امله چې دوی د عبادت ځایو د کمی سره مخامخ وو. په دې اړه په ګردواره کې په عبادت بوخت یو بل کس سنجی کمار پندوانی راته وویل چې لومړی یې په کوټه کې د دوی لپاره یوه ګردواره هم نه وه. د دې تر څنګ چې د بار څخه کم میلمانه راتلل نو د دوی سره د هغو د اوسولو ځای هم نه وو.
پہلے ہمارے پاس شہر کے اندر گردوارا
سنجی کمار وایي زموږ مشرانو چې کوم د یاد سوي ګردوارې تاریخ را ښودلې دي نو دغه صدا څرګنده ده چې دغه ګردواره 240 کاله زړه ده. نو ځکه په بلوچستان کې د استوګنو سکان او اندوان لپاره د دې ګردوارې اهمیت ډېر زیات دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت هم د 10 څخه 45 پورې داسې ګردوارې وجود لري چې هغه د پاکستان د جوړېدو وروسته حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي یا خلکو ورباندې قبضه کړې وه. د دې څخه له مخه د روان کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان حکومت 200 کاله زوړ مندر په ژوب کې ویندو لژکیو ته سپارلی وو. دغه وروسته وسکانو ته اوس په کوټه کې یاد سوې ګردواره سپارل شوې ده. خو د بلوچستان د اعلی وزیر د سلاحکار دنیش کمار په وینا چې په راتلونکي وختو کې به ځینې نور عبادت ځایونه هم و لژکیو ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره حکومت په کلیزه بودیجه کې یو ځانګړی رقم هم ټاکلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو او تاسو دا مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. لاړ بشي او بلې موضوع ته په پاکستان کې د تیرې یوې میاشتې نه د کورونا وایرس په نوي کیسونو کې کمواله را روان دی. د تیرې یوې اونۍ نه خو هر ورځ د 0 نه تر 2000 په منځ کې کسانو ټیسټونه مثبت را روان دي. که یو خوا د مثبتو کیسونو شره راکمه شوې نو بلخوا د وایرس نه د رغیدونکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی او دا مهال په ملک کې د فعال کیسونو شمیره 50,300 ته پاتې شوې ده. په اسلام آباد کې ډاکټر انوي که حالات همداشان د خوالي طرف ته روان وو نو امکان دی چې سپتمبر تر اخره په ملک کې د فعال کیسونو شمیره د 10,000 نه هم راټیټه شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر یا این سی او سی تر مخه په تیرو څلی رشتاتو کې 1,23 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي، 2 مړ شوي دي او 2,200 نه زیات کسان ترې رغېدلي دي. یاد سینټر وایي جولای تر 3 نیټې پورې په ملک کې 2,98,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي او 2,13,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. د تر څنګ 15,209 کسان د کرونا وایرس نه مړ شوي دي. که یو خوا د مثبتو کیسونو شره راکمه شوې نو بل خوا د وایرس نه رغېدونکو کسان په شمیر کې هم زیاتوالی روان دی او دا مهال په ملک کې د فعال کیسونو شمیره 50,300 پاتې ده. د جولای لومړۍ نه تر 3 نیټې پورې په پاکستان کې 55,200 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي نو 1,12,000 نه زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. خو جون لومړۍ نه تر 3 نیټې پورې په ملک کې نږدې 1,13,000 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي ول او 40,000 نه زیات کسان ترې رغېدلي وو. د اسلام آباد پیمز روغتون ډاکټر وسیم خواجه وایي که حالات همداشان د خوالي طرف روان ول نو امکان دے چ سپتمبر تر اخیرا پ ملک کے دفعال کیسونو شمیرا د لس زرو نہ ہم را کم شی خلق بیا یو زائی تر جمع کی دل شروع شی او د صفائی خیال ونا ساتی نو کیسونو پشمیر کے چ کم کم والے روان دے دا بیا واپس لکد جون میاشتے شپگ او وہ زرو تا دورز رسیدل شی نو خلق ل پکار دی چ پ احتیاطی تدابیر دے نور ہم پخشان عمل وکڑی دے تر سنگ حکومت ل ہم مطمئن کے دل ندی پکار زکا چ ترچو پ ملک کی یو ہم د کرونا فعال کیس موجود وی نو وائرس خورے دو خطرہ موجود دا کہ حکومت خلق پابند کری چ پ احتیاطی تدابیر با عمل کوی نو بیا د کیسونو شرا نور ہم را کمی دے شی د این سی او سی تر مخا جون پ نسبت جولائی کے پنوی کیسونو کے د کموالی غټ وجا سمارٹ لاک ڈاؤن او خلق لخوا ترڅه دا پ احتیاطی تدابیر عمل کول دی یاد سینٹر وای جون درې مینا تر یوشتم نیټه پورې هر ورځ بعد 15900 په میاس کې نوې کیسونه مخې ته راتلل خو یوشتم جون نه را پدې خو ایو ورځ کې 4500 نه زیات کیسونه نه دی راغلي او د تیری ایوی اونۍ نه خو هر ورځ د 2000 نه هم کم کیسونه مخې ته را روان دي د ذکر دا چې د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغله او مې تر اخیره په ملک کې د متاثره کسانو شمیره نږدې 2500 او 1530 کسان ترې مړ شوي وو خو یوازې په جون میاش کې په پاکستان کې 1,00,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,825 کسان ترې مړ شوي ول.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو زو یو بلې موضوع ته په سوات منګوره کې د کرونا او ټولبند علاوه متاثره د سکول یو استاد په لارو کوڅو کې په خپلو ماشومانو مټر خرڅوي. دغه استاد وایي چې د کور ذمواری ورته ورپغاړي دي ځکه چې چاته لاس نشي نیولی او ځکه اوس محنت مزدوري کوي. د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې وینا ده چې د شخصي تعلیمي ادارو ټولبند د بندېدو له وجې تر 15,000 پورې استادان د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
په دې ټیم کې حالات داسې راغلي دي چې هغه سکولونه بند دي، مدارس بند دي، ټیچنګ فیلډ زمونږ نه پاتې شو، نو مجبورن مټرو ته راووتو.
د سوات منګورې سوال لسم پاس اوسیدونکو شپږ دیرش کلن حیدر زمان وایي چې د تیرو نهو کالو راسته د منګورې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مرستیال پرنسپل په حیث کار کوو. د کرونا وایرس له وجې حکومت تعلیمي ادارې بند کړې چې ورسره سکول ورته تنخواه ورکول هم بند کړه. د بیروزګارۍ سره مخ شو، نو د مجبورۍ په حالت کې په لارو کوڅو کې پتال کې پاخه مټر خرڅول شروع کړل.
مزید چې کوم دې درې میاشتې پوره شولې، ا درې میاشتې پس حکومت نور هم ټین ایکسټینډ کو، نو شاته خو په ما بس د کور خرچه ده، زه کور یو ذمہوار پر دی ما، نو د کرانې والا قرضا را پسې راغله. نو هغه چې کوم دې سوال جواب ورته وکړل، ما ته وایي چې یاره نور مزید ستا قرضه پتا باندې لوټ سی واکېږي. په دې مټر پتال باندې مجبور شو، دا مې راواغستو. خو په دې زه فخر کوم جی چې زه چاته لاس نه نیسم، د چا نه سوال نه کوم، غلا نه کوم، جی خپل محنت کوم، په خپل محنت او مزدوری باندې. او خلک وای په محنت کې چې کوم دې نو وای د محنت مې وخوږی.
حیدر زمان استاد وایي چې روزانه سحر 8 بجو نواله تر ماسپخین 2 بجو پورې د منګورې په کوڅو کې ګرځي، 2 نواخله تر 300 روپو پورې مزدوري کیږي. د کور د ماشومانو د خوراک خرچه قدرې پوره کیږي، خو بیا هم دومره ښه ده چې چاته لاس نه نسی.
زما 15 تنه بچی دی جی، او دا زه چې سمه د ورځې مزدوري وکم، په هغې کې چې کم بچت خدای پاک راکړي، ګزاره پوره کیږي نه جی. چېرته کې یو ورځ شوپړ پاخه کړي، بله ورځ چېرته مټر پاخه کړي، کله سبزی را وړي، نو په دغه طریقه باندې بس هغه زندگی د تیروي. مو وایي چې په څه طریقه شرمی ګونو، د شرم نه روزان لږ در کړی دی.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی ایس ایم ای صدر احمد شاه وایي چې دا وخت په ټوله ضلع کې 1200 وړې لوی شخصي تعلیمي ادارې بندې دي چې ترې 3500 نه تر 1500 پورې استادان د بیروزګارۍ سره مخ دي. دوی په وینا زیاتره تعلیمي ادارې د ماشومانو په پیسونو چلیږي او د سکولونو بندیز له وجې پیسونه نه میلاویږي، ځکه تعلیمي ادارې د مالي ستونزو سره مخ دي.
مثلاً که دوه سکولونه هغه دي چې هغه ډېرې مالداري ادارې دي، هغه ته تاسو ویلی شئ چې یاره هغه زیاته کوي چې خپل سټاف له هغه سیلري او هغه د هغو سره هیلپ نه کوي، ځکه چې سټاف خوشحاله، نان ټیچنګ سټاف چې کم دی زموږ سپورټنګ سټاف هغه خوشحاله، نو اداره په خپل طریقې کوي. خو چې ادارې ته پیسونه نه راځي، د دې واحد انکم سورس چې دی دغه د پیرنټس دغه پیسونه دي او په دې باندې چلیږي، نو چې هغه نه راځي نو دې بیا مجبوري ده چې هغه هغه نشي پرې کولی.
د پاکستان حکومت
د مارچ لمیاشتې په ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړي. په دا اړه شخصي تعلیمي ادارو سختې نیوکې کړي. په دې وروستو کې حکومت د ستمبر 15 نیټې نه تعلیمي ادارې پرانستو اعلان کړی، ولې شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې د اګست 6 نیټې نه سکولونو پرانستو فیصله کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د هدایتو له مخې د لوی اختر لپاره د قربانۍ سرمنې به داسل یوازې هغه تنظیمونه او دینی مدرسې راغونډوي چې له حکومت سره رجسټر وي، او چاته به هم اجازت نه وي چې په لارو کوڅو کې کیمپونه ولګوي او یا کور په کور وګرځي او سرمنې راټولې کړي. بلخوا د رجسټر تنظیمونو چارواکي وایي د سرمنو پیسې دوی د یتیمانو، ماشومانو د تعلیم او دغه شان د خیر ښېګڼې په نورو پروژو لګوي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر جان په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې سیکرټري اکرام الله خان د راتلونکي لوی اختر وړاندې دغه هدایت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې هغه غیر سرکاري، مذهبي یا سیاسي تنظیمونه کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي او یا په دوی بندیز وي، نو دوی ته به اجازت نه وي چې په څه ډول هم د قرباني شوي سارو سرمنې راټولې کړي، او نه بچاته په لارو او چوکونو کې د سرمنو راټولولو لپاره د کیمپونو لګولو اعلامیې تر مخه چې کوم رجسټرډ تنظیمونه، مدرسې، ادارې یا کسان سرمنې د راټولولو وروستو د یو ځای نه بل ځای ته وړي یا خرڅوي، نو ضرور ده چې دوی سره د حکومت لخوا اجازت نامه، خپل شناختی کارډ او د تنظیم کارډ موجود وي. د پاکستان په لویو وړو خارونو کې هر کال د خیر ښېګڼې په نیت سرمنې راټولونکي د مذهبي ګوند تنظیم الخدمت د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص وایي چې دوی هر کال د حکومت اجازت ورستو د خیر ښېګڼې کار لپاره سرمنې راټولوي.
موږ هر کال د نو سی راخلو حکومت نه د دې پر په هر ډیسټریکټ کې کوم کې کوم کمپین چلیږي دا غي باقاعده یو نو سی راخلو اجازه نامه راخلو، نو دا صرف کلکشن نه دی بلکې د دې په بیک باندې د دې موږ پورا رپورټینګ کوو چې خا په دې فلاني خار کې دومره سرمنه جمع کې تاغي نه دومره ریکوري یا دومره پیسې تر نه راغو، هغه پیسې په دې قیمت کې موږ سالانه په ډیزر کمیونټي کې استعمال کې. یتیمانو پروجیکټ ته یا د دې سره سره سټریټ چلډرن زوم د ایجوکیشن کې اوریر ملي پروجیکټ ته، او د تلیسیمه د ماشومانو دغه فری اف کار دغه د علاج او دغه د میډیکیشن پروجیکټ دی.
په پیښور کې خبريال او تجزیهکار شم شاهد مشال لیډو ته وایي وایي حکومت د داسې تنظیمونو یا خلقو مخنیوي وکړي کوم چې د ناوړه مقاصد لپاره دغه پیسې کاروي.
زمما دا خیال چې دا قسمه اعلانونه په هر کال کې کیږي، په هر هفته کې کیږي، حکومت چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي، او دغه تنظیمونه چې ګونی په دې کې عسکریت پسند تنظیمونه دي، پرکوارانه تنظیمونه دي، کومنګورونو په پیښور کې دغه تنظیمونه غړ غړ مرکزونه دي، سرکاري خلک ټول لاړي، دا شنو دي ګرځا پرون په دې کې زمما په سر باندې عمل درآمد ډیر مشکل
ده. د پام وړ ده چې د نوړانې پاکستان حکومت په بیلابیل وختونو کې په ځنې انتها پسند تنظیمونو د ډله ایز فسادونو یا ترهګرۍ په تور بندیزونه لګولي وو چې پکې جیش محمد، لشکر جنگ وی، سپاه صحابه او تحریک طالبان پاکستان او نور دغه شان تنظیمونه شامل وو، او دوی په عام ورځو کې د چندو راغونډولن علاوه د لوی اختر وروستو د پاکستان په غټو وړو خارونو کې غړیا سرمنې راټولول باندې هم حکومت بندیزونه لګولي وو. په دسمبر 2014 کې پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید وروستو په ځینو وسلوالو تنظیمونو د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګیدو وروستو د دوی بینک اکاونټونه هم بند کړل شوي وو. بلخوا د قانون پیسو د سارنې نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د 2018 جون میاشت کې پاکستان خړ لیست ته اچولې وو، او د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې ترهګرې ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. ولې د جون په 15 د چین سرخار بیجنګ کې د اف اے ٹی ایف غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان بلا پخړ لیست کې وي، ځکه چې د دوی په وینا پاکستان د هیواد دننه د وسلوالو تنظیمونو لشکر طیبه او جیش محمد ته د پنګو رسېدو مخنیوي کې ناکامه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
کبھی نائی یہ لخر میں سفر لخر نشتنوں
چڑا ڈو ہے خالونا